ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی ملګری روح الله درانې کې هلي سلامونه مني د جنوبي وزیرستان په شوال کې د هغه انختی حال د دې خبرونه د سر موضوع ده چې په کې د پاکستان د فوز دوا عسكر وجل شوی او سلور جوړ شوی د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې د نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه جوړي کرا سره مو ملتیاو کا نو دغه ټولې خبرونه شاننې تبصری کی بو وری ول هر سمخ کی د 15 بجو خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول خبرونو سرټکی په جنوبی وزیرستان کې په بیلابلو پیخو کې دوه پوزیان او سلور وسلوال وشل شوی دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخ وړي او د روس چارواکي وایي آذربایجان او ارمینیا لنن څخه پر ډسبندې موافقه کړې. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې نن د وزیرستان د شوال مانا مندرک کې د نامعلومه وسلوالو د پوست په پوستي برید کړي چې پکې دوه پوځیان وشل شوي او څلور زخمیان شوي دي. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې له دې پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. الته د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې څلور وسلوال وشل شوي. یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د اکتوبر په 9 لبنو سره نږدې د پخانه نیمه قبایلی سیمې جاني خیل هندي خیلو کې د مولوي اسحاق او صدر حیات وسلوالو ډلو ترمنځ نښته شوي. د نوموړي په وینا په دې نښته کې د صدر حیات ډلې دوه وسلوال وشل شوي او د مولوي اسحاق ډلې یو وسلوال وشل شوي او بل زخمي شوي. خو د جاني خیلو د پولیس تاڼي او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیانن مشال ریډیو ته ویل چې په پیخه کې ژوبل تن هم ساور کړی ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخ وړونکو کې شامل دی. په اسلام آباد کې پروندال پاکستان انصاف لایرز فورم غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم وویل چې نواز شریف غوښتل چې ISI د پنجاب پولیسو په شان کړي نو ځکه د پوس له هر یو مشر سره مسأله وه. د مسلم لیگ نون مشرانو بیا دا تورونه رد کړي دي. وزیر اعظم عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د یوې اوږدې مودې خاموشۍ پس په تیرو سروسو کې په پوس نیوکی کړي چې په سیاسي معاملاتو کې لاس وهنه کوي خو فوج په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وایي وفاقي حکومت د یو صدارتي آرډیننس للارې د بلوچستان او سند صوبو په جزیرو د قبضې کوشش کوي. بلاول بټو پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې د آرډیننس ردوي. الته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند او بلوچستان جزیرې تر صدارتي آرډیننس له مخې د وفاق تر لاندې راوستو پر ضد په بلوچستان اسمبلی کې تحریک التواء جمع کړي او ویلي دي چې د 13 ترمیم وروستو ټولي جزیرې د صوبو ملکیت دي. په دې وروستیو کې ولسمشر عارف الوی پارلیمان د منصورې پرته د کراچۍ په ساحل کې د دوو جزیرو کنټرول وفاق ته پور کولو کې د مرستې لپاره پاکستان آیلینډز ډیولپمنټ اتارټي آرډیننس 2000 نافذ کړ. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,23,268 ته رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکول حکومتي ادارې د ویبپاڼې له مخې په دې هیواد کې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرس څخه 6,558 کسان مړه شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اکتوبر په 10 ویلي چې آذربایجان او ارمینیا د نن له غرمې څخه په ډسبندې او د امن په بنیادي خبرو اترو موافقه کړې. د بیان تر مخه د دې مقصد د ناګورنو کراباغ په سر پیل شوي د نښتو لړۍ ودرول دي. لاروف ویلي چې په ډسبندې سره به د قیدیانو تبادله ممکنه شي او په تیرو دوو اونیو کې به ناګورنو کراباغ او شاوخوا سیمو کې په نښتو کې د وژل شوو کسانو مړي به هم یو بل ته وسپارل شي. او بل خبردار چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د اکتوبر په 10 په سپینه ماڼۍ کې له یوې دستوري سره د صدارتي انتخاباتو کمپاین بیا پیلوي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د هغې وروستو د اکتوبر په 12 به په فلوریډا ریاست کې یوه جلسه کوي. دا له هغې وروستو د نوموړي د کمپاین لومړی دستوره به وي چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه په ولسمشر ټرمپ کې د کورونا وایرس تصدیق وشو. د خبرونو پای
زمونږ تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږه همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د جنوبی وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان د پوسټ دوا عسكر وجل شوی او سلور ژوبل شوی. یو سیرونکو وایي چې د روان کال د جنوري نه تر اوسه پورې دغلته کې ډیر د پاکستانی عسكر وجل شوی.
د جنوري نه وخلا تر اکتوبر 10 پورې د آرمی چې کوم جاني نقصان شوی دی 48 یعنی کې مړه دي او 85 مړه دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ ویلي چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه ځکه په پوز تنقید کوي چې هغوی ته د درغلیو پته ده، خو د پاکستان پیپلز ګوند او مشر بلاول زرداری وایي
اور فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن کو دیکھنا، نیب اور کوتس اور باقی ادارے بنائے ہیں اس کام کے لیے.
خبرون په اوږدو کې بعد پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه شننې او تبصرې واوري د مشال تر څنګ. تاسو مشال لري ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لري ډاٹ کام باندې لوستلای ووري. د لشي ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د جنوبي وزستان په شوال سیمه کې د پاکستان د پوسټ دوه عسكر وجل شوی او سلور نور ژوبل دي. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار اشتیاق مسید راکړي.
ڈیرا اسماعیل خان او سویلی وزیرستان کې د خفیہ ادارې چارواکیو د نوم نه جوتاولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن گئی جوونی میں بجې د سویلی وزیرستان شاول تحصیل سیمې مانا مندراک نه پیژندلې وسلاولې په فوجی پورټ د واړې او غټې وسلې ګنډ ډازینا وکړل چې په نتیجه کې سپاهی شکیل او سپاهی اکمل عابد په نومونه پیژندلې شوي سپوهون وژل شوي دي او سپاهی محمد ایاز سپاهی غلام مرتضی لانس نائک محمد شاید او نائک محمد سعید پر ہر جلی شوی دی. دی برید ناورسته پسیما کشی پاکستانی پوج دی لٹون عملیات را ان کڑی دی او دی دغی برید پڑھال یا چا ہم مانلیے ندو. پا اسلام آباد کشی دی فاٹا ریسرچ سنٹر مشر منصور مسید مشال ریڈیو تا وویل چه پراوان کال 2000 کشی دی تیری کے طالبان پاکستان لطرفا پا پاکستانی امنیتی زواکونو بنے بریدونو کشی اضافہ شوی دو او پدا واجہ دی قبائلی ضلعو سے دن کی دی مشکلاتو سر مخامخ شوی دی.
د جنوري نه وخلا تر اکتوبر 10 پورا ایزا پورې ټول د آرمی چې کوم جاني نقصان شوی دی 48 یعنی کې مړه دي او 85 مړه دي. او ایزا پورې د لاس میاشتې سه 63 ملیټنټ مړه شوی دي او 15 زخمی او 12 نیول شوی دي. د دې سره ایزا پورې 45 سیویلین مړه شوی دي او 43 زخمیون دي. 2000 کول شي جنورینا تر اکتوبر پورا ویسا پورے ٹوٹل 91 اٹیک شوی دی او پدا شے تقریباً 70% دا پا ساوت او دی نورت وزیرستان شے. لوکل خالکی تا دیر پرابلم پشتن دی تنگاول دی او یدو سرا خالکو کو بیا دا دور ہاں دا چے کدا واقعا غیر انراون وی سابو بیا فوجی اپریشنین وی بیو میزی لکا پریز دی بیو آئی ڈی پیز وی نو عام عوام خو پریشان دا یدو خبرینا.
تیرا ورس پنام اکتوبر د سویلی وزیرستان لادے سیمے مومی کڑم کشے دے پاکستانی پوج مائنونو شان کاولو سرتیریو تا پمزا کا کشے خواندی بام ور وچاو دے دا چے پنا تیجا کشے یو فوجی پا موقع مڑو یو بل ساخت پر ہر جلائی شوائی و او دے دگی برید پڑھا دے تیری کے طالبون پاکستان وایون محمد خراسانی مانلیے وا. اشتیاق واسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تو وگی. د خیبر پختونخوا په جاني خیرو کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ خطر کې سلور وسوال وجل شوی. امنیتي چارواکي او پولیس وایي چې دا پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه کله چې دواړو وسلوالو ډلو پر یو بل بریدونه وکړل. اخوازایي ولسوایي یوه وسلواله ډله حکومت مخالفه او بله هغه حکومت پلوه ده. حکومت دا تورونه ردوي. په دې اړه نور حال احمد شاه زمیرا کوي.
یو امنیتی چارواکی چې لرسنیو سره ورته د خبرو کولو اجازه نه و پرون مشال رادیو ته وویل چې لبنو سره نږدې د پخوانی نیمه قبایلي سیمې جانخیل هندي خیلو کې پرون د مولوی اسحاق او صدر حیات وسلوالو ډلو ترمنځ شخړه وسوه او پر یو بلې بریدونه وکړل. د نوموړي په وینا په دې نښته کې د صدر حیات ډلې دوه وسلوال ووژل شول او د مولوی اسحاق ډلې یو وسلوال ووژل سو او بل یې ژوبل سو. خو د جانخیلو د پولیس تانه یو چارواکی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نو می واخستل سي نن مشال رادیو ته ویل چې په پیښه کې جوبل تن هم ساور کړي او دا ډول د دواړو ډلو دوه دوه وسوال پنځشته کې وجل سوي دي. نو موري زیاتوي چې د پیښ په تړاو یې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د جانخیلو د ځای ولس په وینا صدر حیات د حافظ ګل بهادر وسلوالي ډل سره تړاو لري او د مولوی اسحاق ډله بیا حکومت پلو ګڼل کیږي، خو حکومت او امنیتي ادارې د حکومت پلو وسلوالو ډلو په اړه تور نه ردوي. ځای ولس مشال راډیو ته ویلي چې دغلته زیاتره وخت د مولوی اسحاق او د اختر محمد وسلوالي ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري ترمنځ نښت کیږي چې یو بل ته مرګ ژوبله هم اړوي. د جنخیلو د ځای ولس په وینا د دوی په سیمه کې وسلوالي ډلې زیات فعالیتونه لري او هلته وخت په وخت عام خلک او ځای مشران هم په هدفي بریدونو کې پنشه شوي دي. بلخوا حکومت وایي چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیر عملیات کوي او په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اقدامات کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو د تنظیم غونډې ته وزیر اعظم عمران خان د وینا پس د هیواد سیاسي صورت حال نور هم ګرم شوی. وزیر اعظم عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د نواز شریف لخوا د پاکستان پر پوز د لګول شو تورونو په دفاع کولو سره ویلي چې پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی د کرپشن معلومات لري او نواز شریف درغلي کړې وه چې پوز ته معلومات و نو ځکه اوس هغه په پوز او ادارو پسې خبرې کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول پټو زرداری او د مسلم لیگ نواز سیاستوالانو ویلي چې د پوز کار دا نه دی چې د سیاستوالانو د درغلیو معلومات ولري. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث وړاندې کوي چې د بلاول بټو زرداری او د عمران خان په غږونو پیلېږي.
آی ایس آی کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے کیونکہ فوج کو پتا ہے
اور فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن کو دیکھنا، نیب اور کوتس اور باقی ادارے بنائے ہیں اس کام کے لیے.
دا لومړی اواز د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دی او دا بل د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو دی. دواړه د هیواد په موجوده راګرم شوی سیاسي صورتحال خبرې اترې کوي. وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د خپل ګوند د وکیلانو انصاف لایرز فورم یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف ته د علاج لپاره لندن ته د تلو اجازه ورکړې شوې وه، خو اوس هغه د هغه ځاینه د هیواد په پوز او استخباراتي ادارو پسې خبرې کوي. عمران خان د نواز شریف د سرګندونو په اړه صدا ډول ځواب ورکړو.
اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری آئی ایس آئی کو پتا چلے گا.
کزا غلا وکرم او پیسے باہر ولے گم نو تر ټول اول استخباراتی ادارے آئی ایس آئی تا پتہ لگی. ما تا دا پوزنا س مسئلہ زکا نشتا چی آئی ایس آئی تا معلوم دا چی عمران خان سرنگ جون تیروی، خود دغا ادارو تا دا دوی دا غلا معلومات شتا، نو چې په واسطه د هر څه معلومات وی نو هاوی لاړ شي او ورته وایي چې تا په دې ځایونو کې دومره دومره غلا کړی ده. نواز شریف چې ویلی وو چې ما ته جنرال ظهیر الاسلام د استعفا ورکولو ویلی وو، نو هغه ته معلومه وه چې د څومره پیسې غلا کړی وه.
آی ایس آی کې جنرال ظهیر الاسلام نے کہا کہ استعفا دو. کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر اسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے.
دا پاکستان جمہوری تحریک دسور اعلان دی اعلان شوی جلسو جلوسونو په لړ کې هغه وویل کپ جلسو کې صغیر قانونی ګام پورته کړې شو نو پر ضد به کاروائی کیږي.
کیا آپ نے جو مرضی کرنا ہے جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں
چی سمرا جلسے کوي نو کولې شي، خو چې کوم زه کې مو د قانون نه سرغړونه وکړه نو سیده به جیل ته ځي. د خواسو جیل ته نه بلکې د عامو خلکو جیل ته بمو لیګما.
سیدھا آپ جیل میں جائیں گے، وی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے. آپ جائیں گے جدھر عام بچارا غریب آدمی غریب جدھر مجرم جاتا ہے.
د عمران خان لخوا د مسلم لیگ نون پر رهبر نواز شریف د درغلو د تورونو او استخباراتی ادارو ته د سیاستوالو د درغلو په اړه د معلوماتو د ساتلو په غبرګون کې د مسلم لیگ نون مشرانو شاهد خاقان عباسی، خواجه آصف او مریم اورنگزیب په سمدستی توګه دغه خبرې او تورونه رد کړي دي او دوی ویلی دی چې د حکومت په ضد په تحریک کې جیلونو ته د تلونه هیڅ یره طرحه نه لري. بلی خواته په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم د وزیر اعظم په سرګندونو نیوکې کړې دي. بلاول بوټو وویل چې د حکومت د راغورځولو پورې به د هغوی مبارزه جاری وي او د دې لپاره دوی هر لاره چاره کارولی شي.
عمران خان کو اپنی سیاسی بیان بازی کو پہلے درست کرنا چاہیے.
عمران خان لا اول خپل سیاسی بیانونه سمول پکار دی. احتساب د پوز کار نه دی. دې لپاره نیب او عدالتونه جوړ شوی دی. دوی که په خپل کرپشن نه وې کړي نو ولې به د پلټنو نه تښتیدلې؟ د پیښور په بی آر ټی بسونو کې په خپل اور لګي نو دا غي د نیب د لاري پلټنې نه کیږي. کته داسې پاکې نو د خپل خور د شتمنیو پلټنې ولې نه کی؟ جانګیر ترین په لندن کې مزه کوي نو دا غسره د چینو په معاملې کې د احتساب سو شو. احتجاج ته مو پوره تیاری نیولې او په وزیر اعظم د عدم اعتماد او د اسملونه د استیپاګانو دواړه لاري هم موجود دي.
اور استیفو کې آپشن دونو موجود ہے.
د سپتمبر په شلمه نیټه په ګنګوندیز غونډه کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ د جوړولو وروسته په دریم ځل د جلسو جلوسونو د نیټو د بدلولو سره سم اوس مهال په دغه غورځنګ کې شامل ټولو ګوندونو د اکتوبر په 14 نیټه د پنجاب په ګوجرانواله کې د جلسې لپاره تیاریانی پیل کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سینټ پاکستان د قبایلي دلو د بندشو سنت یونټ په حواله د اړوند ادارونو 15 ورځو کې رپورټ غوښته ویلي دي چې کومې کارخانې یا د بجلی د بلونو د وجې بندې دي دوی به ورته پالیسي جوړوي او دغه بزر تر تر شروع کوي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
د بجلی د پاره په سینټ اف پاکستان کې جوړې قائمه کمیټې سفارش کړي چې په قبایلي ضلعو کې د بجلی رواني او یا د ځن ښکار شوي منصوبې زر تر زره پوره کړي شي چې په دغه سیمو کې د بجلی د لاسه ولاړ کاروبارونه شروع شي. پرون د یادې کمیټې غونډه د چیرمن سینیټر فدا محمد خان په مشرۍ کې شوې چې پکې ویل شوي اړوند ادارې د 15 ورځو کې کمیټې ته خپل ځواب ووایي. فدا محمد خان مشال رډیو ته وویل
سنتی نتی چې کمی دینو پاغی دا حالات دا وجی نا اغب بندو او اغب بند حالات کی پاغی باندی دی زیاد یو یو نوٹو باندی پا کورون روپے اغی ایمانس چی دینو اغا جمع شوی دی تنوٹو سور کلو او چی دین تین دیس کی تاسو ماتا دیتو لو سنتی نوٹو دیتیز را کئی چی دی ایک چو دی بل سمرا او تاسو دا دی باندی سار چار سمرا چو دی او دی باندی اسی بل سمرا چوی کم خلق یو نوٹ واپس کل اول غواری هغې لپاره مونږ به یو پالیسي جوړو یو طریقه کار به جوړو چې هغې ته څومره اسانۍ پیدا کېږي چې هغې ته اسانۍ ورکړو.
په دې غونډه کې د بجلی د پاره د وفاقي وزارت د نماینده په شمول د بجلی تقسیمونکو ادارو مشران هم شامل وو. فدا محمد خان وویل چې په پخوانی فاټا او پاټا چې ملاکند دی دلته یو 50 صنعتي یونټ دي چې په دې کې څه د 150 پورې په پخوانی فاټا کې دي. خو دوی وایي چې په 15 ورځو کې به دوی ته معلومات ورکړي شي چې په دې کې څومره صنعتي یونټ بند دي. بلخوا په شاکس جمرود او پیښور کې د سټیل ملونو یو مالک زرک خان وایي چې حکومت دې باید د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا صنعت ته هم سہولتونه ورکړي.
یونٹ کو د بجلی د بلونو عدم ادائیگی کی وجہ سے نہ بند دی دے سا لیبر ہم بے روزگار دی خو دے کے مون ادا ریکویسٹ چے سوما ریلیف چے فاٹا یا پاٹا تا ملاوی گی نو دلتا پہ خبر انڈسٹریز تا اما ہمرا ریلیف ملو شی تا نا کہ مون آلتا ریلیف ورکو پا ٹرائبل کے یا مرج ڈسٹرکٹس کے آگے وجہ نہ آئی تا بجلی اردان اچھی نو دلتا با پہ خبر کے چتم فیکٹریانی ردا با بندشی الٹا.
محبوب شیر مومن هم د قانونا پاوډر جوړولو کارخانه دا دی وای چې حکومت ته باید د دوی په کارخانو باندې جرمانه ختم کړي.
ما پچې بل لاغلی 15000 روپۍ او ما پچې جرمانه راغلی و 133000 روپۍ. نو زه حیران شوم چې اوس په دې 133000 روپۍ به زه د کم ځای نه ادا کوم. یا بل ما چې ټول په ټوټل 15000 را پدې نه مخکې نشکې چې کومه دې 45000 روپۍ را پسی جرمانه دې شتلی و خام ازما خو څو غلطی منشت ازما پکې ته میټر یې راته لګولې د میټر کې لګه سپار راغلو به دې لپاره ډیمانډ نوټس جمع کاغه ډیمانډ نوټس 16000 روپۍ ته جمع کو او ادا غي به وجود هم 133000 روپۍ را لنظام چې دا کومه کارخانه حکم ریلیف دی ریلیف خو هغه خو لا په ختم شو و چې دومره جرمانی شروع کړی چې ټول خلک دا وړې وړې کارخانه و درولو ته تیاری کړی دي
دغه جرمانی زیاتره د ټیکسونو په مت کې د دوی نه اخستل کیږي لکه هغه وخت چې فاټا ختم شو نو ویل شي چې د زم شو زلو د خلکو او کاروبارونو نه 15 کالو پورې ټیکسونه نه اخستل کیږي خو ما ابو شیر مومن وای چې د دوی د بجلی په بلونو کې مختلف قسمه ټیکسونه راځي نو په دې حواله مې هم د سېنېټر فدا محمد خان نه پوښتنه کړې ده
چونکہ اس چکل ادا کم دے ندا جون 2023 پورے اپلیکیبل دے دلتا سیل ٹیکس دا انکم ٹیکس اور دیس دا ناغا مونگا دا بلی ناغا بے دا کرے دے کم زین کی چدا سی راغلی دی ناغا مونگا گی تا ڈائریکشن ور کرے دے دے خلکو تا تاسو دا ایکسٹرا چارجز دے دا تاسو دی پا بل نو کی ماچے وے
دو خیمہ کمیٹی چیئرمین ول چ دوی تبا پ پنزل لو سورزو کی دا قبلی زلو پورا رپورٹ راشی او دوی بو کوشش کوي چې کاروباریانو ته څومره اسانی پیدا کیدی شي ورته پیدا کړی ځکه چې د دې سره به د عامو خلکو مزدوری او کاروبار نشورو شي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دونکو پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي د سند او بلوچستان جزائر د صدارت یاډی نسلاندي د وفاق د ولکې لاندې راوستلو په ضد په بلوچستان اسمبلی کې یو تحریک التوا جمع کړی او ویلي دي چې دا د لسم ترمیم وروسته ټولې جزیرې د صوبو ملکیت ته نور تفصیل ایوب ترین راکړي
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند او بلوچستان سمندري جزائر د وفاق د ملکیت لاندې د راوستلو په ضد په بلوچستان اسمبلی کې تحریک التوا جمع کړی دی. وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری ومشال ریډیو ته وویل چې د مرکزي حکومت له لوري په ناقانونه توګه د سند او بلوچستان جزیرې د صوبو څخه اخیستل شوي او د مرکز په کنټرول کې ورکول شوي دي. نو پکار دی چې په بلوچستان اسمبلی کې پر دې باندې بحث وشي او د مرکزي حکومت د دغه عمل مخنیوی وکړي.
ولی چی د ملک صدر وفاقی حکومت غیر قانونی او د ملک د آئین او د دستور چې کم دفعه ده یو سل دواویا او بیا څلور سوه نه دېرش داغه سب سیکشن څلور تحت دا غیر قانونی عمل دی. ولی دا د صوبو ملکیت دی. دا ټولې جزیرې د سند صوبې ملکیت دی، بیا زموږ د صوبې ملکیت دی. دا دوی نسی اخستی او کدوی دا اخلی په دې باندې کار کوي نو د دې سره ډیر زیات تاوانونه دي. ولی دغه جزیرې چې دی دا جزیرې د ماحولیات د پاره دا ډیر سم مشترکې د دې سره مختلف مرغان دلته راځي په دې جزیره کې ووسی مختلف قسم دلته چې دی بوټی دی هغه خرابېږي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان ملت پالو ډلو لورې سخت عکس العمل راغلی دی. په سینټ کې د اس بي اختلاف بلوچستان نېشنل ګوند سینیټر ډاکټر جان زیب جمال الدین راته وویل چې مرکزی حکومت د اول ورځ څخه دا هڅه ده چې د بلوچستان کوسټل ایریا یا د سمندر د غاړې برخه تر خپل کنټرول لاندې راولي. د بلوچستان نېشنل ګوند سینیټر جان زیب جمال الدین وایي چې زموږ په ملک کې یو داسې ناروغي ده چې کله هم دلته حکومت د ناکامۍ سره مخ کیږي نو بیا د صدارتي نظام لاندې دغه ډول آرډیننس یا قانون جوړېدل پیل سي. کله د ملک د اقتصادي ودې لپاره د نورو صوبو د جوړولو خبره کیږي او کله بیا د اتلسم ترمیم د ختمولو خبره رامنځته سي او وایي چې د دې عمل څخه د ملک اقتصادي وضع سمېدلی سي کوم چې د یو کمزوره او ناکامه حکمرانانو شوا جوړه سوې ده. او خپله د بلوچ ملت پاله نېشنل ګوند مرکزي مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ په سختي سره د مرکزي حکومت دا پریکړه رد کړل او وویل چې جزائر د بلوچستان تاریخي برخه ده.
تاریخي طور پر د پاکستان سره مخ کې بلوچستان او د بلوچستان غا انټیګریټډ پارت دی. دا اوس دا جنا کوي اسپیشل هغه سکیورټی زون کوي سی پیک کوي فلانا کوي. دا مطلب دا دی دا مسئله ته نور خراب پي بجای دا او چې خلکو باندې مشاورت وکړه خلکو سره حلوالو کا او په دګر د سی پیک چې دی ډیولپمنټ پروسس کې خلکو شراکت یقیني کوي.
د صدارتي ارډیننس په اړه مې چې کله د نارکوټکس یا نشه توکو د مخنیوي د مرکزی وزیر اعظم خان سواتی څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د صدارتي ارډیننس لاندې یوازې یوه جزیره د وفاق تر ورکې لاندې راوستل شوې ده. نوموړي د بلوچستان د جزیرو خبره رد کړه او ویې ویل
قطن نه ایسا اوس سے اوس جزیره سے
د نشه توکو د مخنیوي وفاقي وزیر اعظم خان سواتی وایي چې قطن داسې نه ده. د سند جزیره سره د بلوچستان هیڅ تعلق نشته. بلوچستان د بلوچستان د اولس دی او د دې د یوې وشي حفاظت ضد کول زموږ او د عمران خان د ایمان برخه ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیره میاس مرکزی حکومت د صدارتي آرډیننس لاندې آیلینډ اتارټي جوړه کړې او سند او د بلوچستان جزیرې د وفاق تر ولکې لاندې راوستې وې. د سند حکومت لخوا پر دې باندې سخت رد عمل ښکاره سوی دی او د سند صوبایي کابینې په خپل اجلاس کې ویلي دي چې دوی به کله هم د سند ایالت د جزیرو واک و اختیار و وفاق ته ورنه کړي. په دې ترڅ کې چې مې کله د بلوچستان د حکومت د دریځ معلومولو لپاره د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شاوانی سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان او د کابینه ډېری غړي د تربت او ګوادر په دوره دي چې کله دوی کوټ ته راسي نو بیا به حکومت خپل غبرګون نشکار کړی. دلته خبره د یادونه وړ ده چې د پاکستان په څلور وړ صوبو کې سند او بلوچستان دوه داسې صوبې دي چې هغه د نړیوال سمندر سره وصل دي. په دې کې بلوچستان د ګوادر څخه بیا تر ګنډانی پورې 200 کیلومتره اوږده سمندري غاړه لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم چې د کورونا د وبا په اړه دی. د پرمختګ او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وینا تر مخه په ملک کې د کورونا وبا یو وار بیا د زیاتېدو کیسونو له وجې شادي حالونو او د ګڼې ګوڼې ځایونو لپاره نوې لارښوونې جاري کړې شوې دي او د ملک ځینې برخو کې د مارکیټونو، سکولونو او شادي حالونو پر ضد کاروایانو کې یو شمېر ځایونه تړلې شوي. نور تفصیل د شبیر جان نه.
دا پاکستان سرخار اسلام آباد کې دا این سی او سی شوی دا غونډه کې ویل شوی چې ټوله نړۍ کې دا اولس په غټه شمیره کې پر غونډېدو اوس هم بندیزونه دي، ځکه کرونا وایرس لا ختم نه دی او د خورېدو ویره نور هم زیاته شوې ده. خو له پاکستان کې په دغه احتیاطي لارښوونو عمل درآمد نه کیږي. په ټول پاکستان کې شادي حالونه د سپتمبر د 15 نه پرانست شوی دي، خو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وینا تر مخه شادي حالونه او هوټلې په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو غټ سبب جوړ شوی دی. نو ځکه وړاندیز کړی چې د 300 نه سیوا کسان به شادي حال کې په جمع کېدو بندیز وي او د شپې 10 بجې به دغه حالونه بندول شي او دین علاوه به په احتیاطي لارښوونو هم په سختۍ سره پوره پوره عمل کوي، غنی واپس به وتړل شي. بلخو په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د شادي حالونو او هوټلونو د اتحادی یو مشر خالد یوب وینا ده چې دوی د حکومت لخوا اعلان شوی خپل هر ډول احتیاطي لارښوونو باندې عمل درآمد په مکمله توګه کوي، خو چې د حکومت صرف دوی په نخښه کول غواړي او غټ جلسونه کوونکو ته هیڅ نه وایي.
موږ ته دا ثابته کی چې موږ په هاي ریسک لیست کې څنګه راځو. موږ هغه ته دا شی کلیر کړی دی چې د زرو کسانو په حال کې پرون زموږ چې کوم ہوم سیکٹری سیف سره میٹنگ وشو هغه د این سی او سی کوم دی ممبر دی، ماته وی چې د پیر پر ورځ زموږ اجلاس کې به شرکت کوو. نو هغه ته موږ دا وی چې به 309 موږ چې د 1000 کسانو حالي پای کې 500 او دا 300 فکر د دې دونه غیر تدبیرانه دی او بالکل زما دا وایم چې احمقانه دی، ځکه چې ته په سکوئر فټ باندې لاړ شه، دا خو په دې کې ډېر لوی سپیس دی.
خیبر پختونخوا کې د ځوانانو د ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر فهیم الله محسود مشال لیډو ته وایي چې اولس لخوا بې احتیاطي او د حکومت لخوا د دې په ضد سنجیده ګامونه او کاروان نه کول له وجې کرونا وایرس یو وار بیا مخ په زیاتېدو دی. نو باید اولس هم او حکومت هم په دې اړه خپلې ذمېوارې ترسره کړي چې دا وبا واپس خورېدو ته پرېنږدي.
زموږ شادي حال چې کوم دي، مارکیټونه دي، سکولونه دي، دې کې چې کوم ایس او پیز راغلي دي هغه باندې بالکل عمل نه کېږي. لګیا دی لاس ملاول شول، غېږ بدلول شول، ګپونه لګول شول، یو زیرو ټې خوړل شول، افاصله چې کومه ده څوک هم عمل نه پکې لګیا دي. او زموږ کیسونه چې کوم اوس دي ورځ پر ورځ زیاتېږي لګیا دي، چې کوم دوام لهر روان دي د الله د نو کې خو ښکاري داسې چې دا به دا ورستو لهر نه به هم زیات وي. لهذا موږ ته پکار دي بیا هم پکار دي چې خپل لیول باندې هم کوشش وکړو، سینیټایزر استعمال کول، ماسک استعمال کول، فاصله برقرار ساتل دا هم کول دي. ګورنمنټ ته هم پکار دي چې دې لپاره دا سخت قانون جوړ کړي.
دا منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وینا ده چې د اولس صحت خوندي ساتل د حکومت لومړیتوب دی او دې لپاره چې حکومت څومره هلې ځلې کړي دي دا به ځای کېدو له ورنه کړي او دې عملي کولو باندې به سختۍ سره عمل کوي. د اکتوبر په 9 د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې ضلعي انتظامیې تر 2000 نه زیات دوکانونه، سلور شادي حالې، 14 سکولونه، دغه شان پلازې او 14 غټ د سودا مرکزونه تړلې دي. ضلعي انتظامیه وایي چې د حکومت لخوا اعلان شوې احتیاطي لارښوونو باندې دوی عمل درآمد نه کوو او شو شمیر ته وارننګز هم ورکړی دي. دا سرکاری شمیره تر مخه د اکتوبر 10 نیټې پورې پټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیره 3,49,000 ده چې پکې 6,500 نه زیات مړ شوي دي او تر 3,00,000 زیات روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یا اوس د پنځمې بجو د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل نه اورو.
خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې نن د وزیرستان د شوال مانا مندره کې نامعلومه وسلوالو د پوست په پوستي برید کړی چې پکې دوه پوځیان وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. هلته د خیبر پختونخوا په جاني خلو کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخ وړونکو کې شامل دي. استخباراتي ادارې ISI ته د هغه غلا معلومه ده. بلخوا د مسلم لیگ نون مشرانو دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وایي وفاقي حکومت د یو صدارتي آرډیننس للارې د بلوچستان او سند صوبو په جزیرو د قبضې کوشش کوي. الته پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د دې خبرې خلاف په بلوچستان اسمبلی کې تحریک التوا جمع کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,03,000 او 2,26,000 ته رسیدلې. دغه سی په دې هواد کې تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس له وجې 6,550 کسان مړه شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ویلي چې آذربایجان او ارمینیا د نن له غرمې څخه په ډسبندې او د امن په بنیادي خبرو اترو موافقه کړې. د بیان تر مخه د دې مقصد د ناګورنو کراباغ په سر پیل شوې د نښتو لړۍ ادرول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د اکتوبر په 10مه پسمینه ماړی کې له یوې دستوري سره د صدارتي انتخاباتو کمپین بیا پیلوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل اوریدو. اوس تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځینې غړو باندې مقدمه روانه ده په امریکا کې. د دې مقدمې حال عصمت ساروان راکړي.
د اسلامي دولت یا داعش دو سخت دریځو چې د څلورو امریکایانو د وشلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورن دي پرون د امریکا په یوې محکمې کې په خپل جرم له اعترافه ډډه وکړه. شپږ دېرش کلن الکساندر کوټي او دوه دېرش کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لورې د بیت لیست په نوم د اسلامي دولت یا داعش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو، ځکه چې د دوی لهجه برتانیایي وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشري مرستو د کارکونکو پیټر کیسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان په غړیتوب تورن دي په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی د غراز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د سیسی هم شامل وي. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنگټن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. برتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته له دې چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېږدول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمر قید وي.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د ټولنیزو شبکو فعالانو پر ټیک ټاک حکومتي بندیز غندنه کړې. د پاکستان حکومت د اکتوبر پر 9 پر ټیک ټاک د غیر مناسبه موادو نه لري کولو له وجې بندیز ولګولو. ټیک ټاک په نړۍ کې یو له مشهورو اپلیکیشن ګڼل کیږي چې تر 8.5 میلیونو پورې کاروونکي لري. نور تفصیل ګلیاد راکړي.
د پاکستان د مواصلاتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن یا پی ټی اے د ویډیوګانو په اپلیکیشن ټیک ټاک بندیز لګولې دی. پی ټی اے د اکتوبر پر 9 په یو بیان کې ویلي چې ټیک ټاک ته یې په وار وار د نامناسبه او متنازع موادو د لرې کولو لپاره مهلت ورکړی و، خو تر اوسه پورې هغه مواد لرې نه کړل شو، نو ځکه یې په ملک کې ټیک ټاک بند کړی دی. پی ټی اے ویلي چې دا پریکړه یې د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړې ده. د مواصلاتو ادارې په جولای کې د ټیک ټاک انتظامیه ته وروستۍ خبرداری ورکړې و چې غیر اخلاقی ویډیوګانې لری کړي. د پاکستان وزیر اعظم یو سلاکار ارسلان خالد د دې بندیز دفاع کړي او ویلي دي چې د مواصلاتو ادارې په جون میاشت کې د غیر اخلاقی موادو لری کولو ویلي ول. د داوا وکړه چې په ټیک ټاک داسې مواد خپریږي چې په ټولنه کې بے حیايي رامنځته کوي. د ټولنیزو شبکو فعالانو په ټیک ټاک د حکومتي بندیز غندنه کړي او وایي دا د رائے په اظهار قدغندې. په مردان کې ډیجیټل فعال محمد داؤد د اکتوبر پر 10 مشال اړتیا ویل چې فیسبوک او ټویټر په شان ټیک ټاک یو داسې ایپ دی چې د خلکو رابطو یوه ذریعه ده او د نورې نړۍ په شان په پاکستان کې ډیر مشهور دی. داؤد زیاته کړه،
زما په خیال باندې دا بالکل د فریډم آف ایکسپریشن یعنی د اظهار رائے د ازادۍ په ضد باندې د پاکستان حکومت یو ګام پورته کړی دی او د دې چې څونه هم غندنه وشي د دې څونه هم مذمت وشي هغه کم دی. ځکه که په پاکستان کې وګورئ، یو طرف ته په میډیا کې په میډیا باندې بندیزونه دي، نو او دغه شان اوس په مزه مزه باندې تاسیسونه نور هم سیوا کېږي، بندیزونه سیوا کېږي، ته خپل رائے اظهار نشي کولی. نو خلک او اسپیشلی صحافیان او سوشل میډیا انفلوئنسر چې کوم دی، هغه د سوشل میډیا استعمال کوي په پاکستان کې او د پاکستان د حکومت له اړخه دا ګام پورته کېدل یقیناً چې دا ډېر زیات نیټیزن سوشل میډیا د صارف په حیث باندې د سخت غندنه کوم او دا به پاکستان ته مشکل هم پیدا کی.
د محمد داؤد په خبره د ټولنیزو رابطو ویب پاڼو سره د خلکو روزګار هم تړل شوی دی. هغه صارفین چې پر سماجی رابطو پاڼو پوهه لري دا د هغوی ګټې وټې ذریعه هم ده. د سوات عارف خان په ټیک ټاک تر 15 لکه پورې مینوال لري او زیاتره ویډیوګانې د ټوکو ټقالو وي. عارف خان د اکتوبر پر 10 مشال لري ویل چې حکومتي فیصلې خفه کړي ځکه چې دوی د مزال لاري خلکو ته د پیغامونو ویډیوګانې هم خپروي. د عارف خان په خبره پر ټیک ټاک غیر اخلاقی مواد او شمیره لږه زیاته شوې و، خو د پابندۍ په حق کې نه دي. ټیک ټاک د چین بایټ ډانس کمپنی ملکیت ده. ټیک ټاک په 2018 کال د سپتمبر میاشت کې وړاندې شوی و. دا ایپ د نړۍ 300 ژبو کې کارول کیږي. دا په ټوله نړۍ کې تر 8.5 میلیون زیات فعال صارفین لري. په هند کې د دې ایپ صارفینو شمیره 1.9 میلیون ده. ټیک ټاک د سماجی رابطو ویب پاڼو کې یو له مشهورو ایپ ګڼل کیږي. د ټولنیزو رابطو ویب پاڼو په فهرست کې ټیک ټاک په 9 نمبر دی. دا په ځوانانو کې ډیر زیات مشهور دی. په دې ایپ کې کاروونکي لنډې ویډیوګانې جوړوي او شریکوي. داسې اټکل کیږي چې د ټیک ټاک کمپنۍ مالیت تر 1 ارب ډالر پورې رسیدلې دی. په هند کې د روان 2006 کال د جون پر 9 پر ټیک ټاک بشپړ بندیز ولګولو، خو د دې وجوهات د هند او چین ترمنځ ترنګلې اړیکې دي. د دې ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست میاشت کې صدارتي فرمان د لارې پر ټیک ټاک د بندیز لګولو اندیشه ورکړې وه. په انډونیشیا او بنگلاديش کې هم پر ټیک ټاک موقتی بندیز لګول شوی و. د مصر یو عدالت په جنوري میاشت کې بیا 50 ښځو ته د 2 کالو د بند سزا ورکړې وه چې پر ټیک ټاک یې نامناسبه ویډیوګانې خپرې کړې وي. خو ټیک ټاک کمپنۍ هیله څرګنده کړې ده چې د پاکستان مواصلاتو ادارې سره به یوې موافقې ته ورسیږي سو وکړی شي چې په هغه هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. ټیک ټاک په یو بیان کې ویلي دي چې پی ټی ای سره په دوامداره توګه په تماس کې دي او په دې لړ کې به یوې نتیجې ته ورسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو اردو افغانستان ته نږدې درې اونۍ د مخه محب الله سمیم د سرحدونو او قبایلو چارو د نوماند وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړي د دندې له سنبالېدو سره سم ولایتونو ته سفرونه پیل کړي او د بیلابیلو قومي مشرانو او دینی عالمانو سره ناستې او غونډې جوړوي. د اکتوبر په 8 نیټه ننګرهار ته ورغلی وو او په یوې لویې ولسي غونډه کې ګډون او وینا وکړه. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د لومبوړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې په ولایتونو ته د سفرونو مخه پختلې. نو هغه وای
موږ او د افغانستان ولسونه ټول د افغانستان د دولت په مخالفینو باندې غږ کوو چې اوربند ته غاړه کېږدي، چې جګړه ودرېږي، افغان وژنه ودرېږي، وینه تویونه ودرېږي. په دې صورت کې ډېر په اسانۍ کولای شو چې موږ په شریکه د سولې د راتلو لپاره زمینه سازي وکړو او لار ورته پیدا کړو. د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس همیشه په اوربند باندې تاکید کړی د اوربند غواړي چې جګړه ودرېږي، د سولې لپاره زمینه سازي کېږي، بستر جوړیږي، په هغه صورت کې خبرې نتیجې ته رسیږي.
وزیر صاحب په جنگ کې زیاته قربانی ولس ورکوي او د ولس غوښتنه هم داده چې افغان دولت او طالب استازي د سولې موقع ضایع نکړي. افغان دولت سره ډول سوله غواړي.
دا چې سوله د هر افغان د هر وګړي غوښتنه ده. نو د افغانستان حکومت او دولت په هیواد کې سوله غواړي، امن غواړي، ثبات غواړي. خدای ثبات غواړي چې د هر افغان عزت پکې خوندي وي، زموږ ټول پخوانی ارزښتونه پکې خوندي وي او زموږ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي. له غو لاسته راوړنو نه یوې ته اشاره کوم چې هغه د بیان ازادي ده او دغه رسنۍ دي او دغه تاسیس است، دغه لاسته راوړنې باید ټول پکې خوندي وي. موږ داسې سوله غواړو.
وزیر صاحب له پلو په قطر کې د سولې د خبرو په ایجنډا بسونه روان دي، خو له بل پلو بیا جګړې زور اخیستي. د قومونو په استازیتوب ستاسو غږ په جنگ کې پخکی لوغاړو څه دي؟
متاسفانه د افغانستان د دولت مخالفین نو جګړې ته زور ورکړی ده او هدف یې دا ده چې دوی به په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. داسې امتیاز دی ورکه چې په افغان وژنه باندې، په وینو تویونه باندې څوک امتیاز اخلي. نو ښه خبره دا ده چې جګړه بنده سي، اوربند پلی سي، په هغه صورت کې بیا خبرې هم کامیابېدای سي او سوله هم راتلی.
د ډیرو پیښو او بریدونو مسؤلیت وسلوال طالبان نه مني. آیا په افغانستان کې نورې جنګیالۍ ډلې هم پالی دي؟
اصلا د افغانستان د دولت مقابل لوری طالب ده. که طالب جګړه بند کړه، بیا که نور دښمنان څوک و، هغه به واضح شي، پیدا بشي. نو ښه خبره دا ده چې طالب پوه شي او په دې باندې سر خلاص کړي چې جګړه ودروي، تر څو دغه چې اوس په ده باندې بار ده، په ده پیټی ده او په ده ورته پل کېږي چې ته بندی ده. نو ښه خبره دا ده جګړه ودرېږي چې معلوم شي دا جګړه څوک.
دا مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د میر خان په غږ باندې د سولې وسندره تاسو ټولو ته ډالۍ.
Thank you.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د معمول نشریات ته تاسو پام یو راپور تر راغورم. د خوست خاروالۍ ریاست چارواکی وایي چې خلکو ته د روزګار او د خار د پراختیا په خاطر د نوو لوړ پوړیزو ودانیو زمکتلی زیری زمینی بازارګوټي او معیاري پلازو د جوړولو پلان لري. د خوست سرپرست خاروال انجینیر صدیق الله مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د دې نوي پلان په عملي کولو کېدو سره به له یوې خوا د خاروالۍ ثابت عواید ډیر شي او بل لوري ته په خار کې زرګونو کسانو ته لازم خدمتونه او کاري فرصتونه برابر شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې.
د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي چې په خار کې یو شمېر معیاري پلازې او ځمکتري دوکانونه جوړوي. د وګړو په پرتله د خار د مساحت کموالی، په خار باندې په ډېر اندازه د باراني اوبو ورتګ، د موټرو ګڼه ګوڼه او د دوکانونو لوړې کرایه د خوست خار له اساسي ستونزو څخه دي. د خوست سرپرست خاروال انجینر صدیق الله وویل خاروالۍ د بیکارۍ د کچې د ټیټولو او هغو کسانو لپاره چې په لاسي رېړو کې توکي پلوري، په دې سره به دوی ته د دایمي کار زمینې برابرې کړي.
کړی چې بیکوري یو تشوید غډای دی کراچای دی په داغه کې کاروبار کې د ټولو ته بیکور زمينه سازي کوي. اشار ولای ثابت وایي چې لوړ شول نو مونږ بل چاته اصول نه لوسنیول نه فلوسیګو شار بس یکیږي.
د خوست سرپرست خاروال د یو شمېر معیاري پلازو د جوړولو پلان یادوي وایي چې
د جرګې تلار بعد موږ شهر نو بس بیرنۍ نقطې ته بل دغه افتخار مارکیټ د چې موږ دغه ډېره کلیدي نقطه ده او مرکزي نقطه ده بس دا ځینې باید خام معیاري پلازا جوړ شي. په همدې ډول شاروالۍ نه موږ زړه ده چې شاروالۍ ساختمان د دفتر چې د لسم یو لسم منزل ته پورته کولونځ منزلینه ټوله ساحه د تجارتي شي چرطرفه لیار لري هغه پلازې معیاري نه ټول پیره کوي.
بلوری ته خوسی دکانداران او سوداګر د خار د پراختیا او کاري فرصتونو د ایجاد لپاره د خاروالۍ اوسنۍ طرحه ګټورې بولي. خوای چې د مارکیټونو د جوړولو په قراردادونو او د مارکیټونو او دکانونو د ویش په بهیر کې باید شفافیت په پام کې ونیول شي. د خوست د سوداګرو د یوې اتحادیې مشر حاجی جمال تڼۍ وړاندیز کوي چې د مارکیټونو له جوړولو وروسته دی همدې دکاندارانو سره قرارداد وشي
او دا چې کله دوی چې موږ دغه چې څو منزله جوړ کړي څوک چې کې دی بده کونه کې دی کونه به بده کونه ورکوي اونو راي چې جوړ کو پوقي ډول انکشاف پیدا کوي یې شر ولا یو ید وسره زیتیږي.
د خار مسؤلین د خاریان زینو شکایتونو ته پکتو وای تر اوسه د خوست خاروالۍ له اوسنیو املاکو او مارکیټونو همدارنګ د ټاکس او مالی لیدرکه راټولیدونکو اواید عمر نه دي چې د خار د پاکولو خاریان ته د لازم اسانتیا او د برابرولو او د خار د پراختیا په برخه کې ور باندې اړینې پروژې پلي شي. دوی وای خاروالۍ باید د خار دننه په خپل ملکیتونو کې داسې پلازې پوری زیوادانه او مارکیټونه جوړ کی چې د خاروالۍ دایمي عواید لوړ شي او د خلکو ستونزو او غوښتنو ته د رسیدنې توانایي پیدا کړي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي چې په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې یو کس ذهني ناروغي لري. یادې ادارې د ذهني ناروغتیا د ذهني روغتیا د نړیوالې ورځې په تړاو په ځنځیرونو کې جون په نوم یو اوږد راپور خپور کړی دی. دا ورځ هر کال د اکتوبر پر لسمه لمانځل کیږي. راپور وایي د نړۍ په شپېتو هیوادونو کې سلګونه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په ځنځیرونو تړل شوي یا یوازې په خونو کوټو کې بند ساتل شوي. دا چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه په پښتنه سیمو کې ذهني ناروغۍ په سهال کې ده. احمد شاه اعظمي په اړه راپور وړاندې کوي چې د یو وزیرستاني ځوان په غږ پیلېږي.
زموږ په کلي علاقې وطن کې هم ذهني مریضان ډېر زیات دي.
دا وزیرستانی ځوان نصیر وزیر دی چې د اقتصادي او جنگي حالاتو له کبله د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې خواري مزدوري کوي.
ځکه چې زموږ په کلي په وطن او خاص کر د پښتنو په علاقو کې داسې پیښې کیږي روزانه د خلکو سره ناوړه چلند یا د مرګ ژوبله داسې راپورونه راځي چې د هغې اثر په نورو خلکو باندې پرېوځي نو د دې وجې خلک ذهني ورسره خراب شي.
نصیر وزیر دا خبری مشال رادیو ته په داسې حال کې کړي چې د اکتوبر پر لسمه د ذهني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په همدې تړاو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې لوی اندازې سره سم په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په ذهني ناروغیو اخته دي. د دې معنی دا ده چې په هر لسو کسانو کې یو او په هر لسو ماشومانو کې دوه په دې ناروغي اخته دي. بلخوا په هیوادونو کې بیا په هر لس کسانو کې دوه کسان ذهني ناروغي لري چې په شخړو یا بحران کې راګیر وي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر غلام رسول وایي په ذهني ناروغي د اخته کېدو درې مهم لاملونه دي.
یو موږ د جسمانی ورته وایي چې د انسان په دماغ کې په بدن کې کیمیایي تبدیلیان چې دي هغه راځي، یا د چا په وراثت کې یا د چا چې دماغ ته نقصان ورسېږي، یا یو بل داسې کیمیکل دی لکه سړی چې نشه استعمالوي یا دوایان استعمالوي یا یو چا ته جسمانی بیماری وسي. دوم لوب وجوچ دا هغه د انسان چې د سماجی ژوند دی، د زموستا په ژوند کې ځنه بیماریانې دي، ناجوړیانې دي، بدین دي، دشمنیانې دي، غربت دی، کاروبار نسته، د میړه او د ماینې او د بچیو د پلار دا بچیان په مابین کې ناروغي خوابه د زړه شنه دي، او ساسات نه سکیورټی چې وي د خلکو نه وي یا خلک وي بل د مصیبتو باندې اخته وي. درېیم چلوي وجوچ دی هغه د انسان فکر او سوچ کې څه بدلون راځي، په هغه په ادراک څه بدلون راځي، جذباتي
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې د نړۍ په 130 هیوادونو کې سروي کړي او په دې نتیجه رسیدلې چې په 72 هیوادونو کې سلګونه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په زنجیرونو تړل شوي یا یوازې په خونو کې په اونیو، میاشتو، آن په کلونو بند ساتل کیږي. پر راپور کې ویل شوی چې په نړۍ کې په ذهني ناروغي اخته کسانو کې تر ټولو زیات په چین کې په زنجیرونو تړل کیږي چې شمیر یې څه باندې 1,00,000 دی. پر دې سربیره د آسیا، افریقا، منځنی ختیځ، امریکا او اروپا په یو شمیر هیوادونو کې هم له نفسیاتي ناروغانو سره ورته چلند کیږي. راپور د پاکستان د پنجاب صوبې د بوریوالا ښار مثال راوړي چې هلته یوازې په یو زیارت کې د بېوزله کورنیو سلګونه ذهني ناروغان له ونو سره تړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګو یو ځوان ابراهیم منګل وای چې ټولنې او کورنۍ دواړو ته د ذهني ناروغانو پاړه پر وایې کې بدلون راوصل پکار دی.
زه په خپل هم سره ډیسیبیلیټی لرم، نو په ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتنه ټولنه کې مزدورانو ته یا چې کوم ذهني تور مزدوري لري دغه ته ډېر سپک نظر کتل کېږي. نو هغه چې کله هم یو دکان ته یا دفتري د جمع ځای ته لاړ شي، نو خلک چې کومې خبرې کوي، کوم بحث کوي، هر څه ترې هېر شي، هر څه پرېږدي، خو د یو مزدور د یو ذهني تور مزدور د تنګولو او د چړلو حتی او کوشش شروع شي په ده باندې یو قسم ټیمپسۍ کوي. کورنۍ طرف نه هم یو شرم محسوسوي، ډېرې خلکو ته نه ورښایي، پټې ساتي.
د کورمې قبایلي سیمې محمدین دکاندار بیا وایي هغه په خپل کور کې هم دننه یو ذهني ناروغ لري چې نه خبرې کولای سي او نه هم اورېدلای سي. د نوموړي په وینا له دا ډول کسانو سره خلک باید نرم چلند وکړي او په بدو نومونو یې یاد نه کړي.
سړی که سوچ وکړي کنه سې موتی توسه منتی واوري زی ټینشن روشي بیا موته زمکه زوی نه رکی کنه، او خونی کې یا جګړه کوو، بدیا جګړه کوو، دا غریبون خود سې صدا دخشي کې مبتلا دي. په کور دغه کسانو نه موډی را ډاډه وکړو، کله کور نه روزي کنه که ښه خبر نه یې نه باد خو سره کوو نه غو مته ښه خبره باد رسی او باد خواسي بادوي کنه. مثال کور ولا باوتې ز دوه حاصل ونه د تو ویډیو سره ځون لیوونه کول نو سموي په کون مونتي ولو نو بیا خو دون لیونیون زیات مشول کنه دوه غریبون خاص دا ول د بیا خو مواله ونیون شو سره.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ل راپور سره سم د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سعودي او مصر په ګډون د نړۍ په ځینو نور هیوادونو کې یو شمیر خلک په دې عقیده دي چې نفسیاتي ناروغي د پیریانو یا جادو په نتیجه کې راځي. وزیرستاني ځوان نصیر وزیر وایي چې په ډاکټرانو درملنه او د ټولنې مثبت چلند ذهني ناروغان شي خواته به ولای سي.
په کار د چکم د صحت ماهرین دي، نو هغه چې سره یاد هغه چکم نو صحت هغه چکم خلکو ته لارې خایي، نو په کار د ول خو پته باندې عمل وشي. او بیا چکم زموږ خپل د چم گاون کوم خلک دي ورسره ذهني ناروغ وي، نو اکثر خلک مالیدل دي چې یو کس ذهني مازور وي، نو خلک اکثر ډیر خلک دغه مزاق هم وړو کوي او مختلف نمونه هم ورته اخلي، نو په کار ته داسې چلند دوی سره ونه شي، دوی خپل غیږه کې پور راتاو کی او دوی سره ښه چلند وشي.
د نفسیاتي ناروغیو پوه پروفیسر ډاکټر غلام رسول مشال رادیو ته وایي چې د ذهني ناروغیو د درملنې درې لارې دي.
اول دا دي طبي علاجونه دي، مثال و مریضان ته موږ دوا ورکو، مختلف قسم علاج چې دي هغه موږ استعمالوو نن سبا چې د مریضان سي علاج کړي. دوم لوی اړخیز دي هغه دا دی چې سوخ ذهني بیماران سي د هغو د ذہنی طور پر نہیں سدھوئی سوچ و فکر دی داغو دا بدلے دو دا پارا داغو دا معلومات دا پارا په خبر اترو چې مور سایکوتراپی ورته وای دا یو کښنی اخته مش کونسلینګ ورته وای یا وخت دا بیماری د ناروغي په اړه کې معلومات دې هغه ورکو او دغه سفاس د سماجی اړخ په تور باندې دغه بیماریانو علاجونه کړش او د دې لپاره یو مکمل هغه چې هغه ټول سماجی وجوهات لکه کوم کورنۍ دی لکه د کاروبار دی لکه د علم قدی د مزدوري قدی د دولت قدی د حقوق د تربیت قدی د کښنیان د تربیت د شوز د تربیت د زړو خلکو د لپاره دی په هغه کې یو داسې بدلون راوستند د قومي سطح باندې یا انټرنیشنل سطح باندې چې د خلکو چې کوم بیمار خل دی د کو سماجی مسائل سے دیا کا کم سی اور دوی پا واپس پا دا دنیای پا عام کارو کی گڈن وکی
نوموړی زیاتوی چې د ذهني ناروغیو په اړه پولیس کې په هره وسل ډیره ضروری ده چې دا ډول پر وخت د ناروغي درمل نه وسی
خل په کا د دې بیماری په علامات باندې خبر سي د دې خلسي هغه په د علامات نه دي خبر او هغه خپل تکلیفونه د میډیا سم دي د هډو غسم دي د بلډ پريشر په والا سم دي او جسماني دردونو د کمزوري په والا سم دي او هغه کوشش تا کی چې واه او ډاکټر نه سپیشلیستان ته لاړ سي چې هغه د جسماني علاجونه کې دونی په خبر شي و مشت ځینی بیماری دي نو په کار د دې چې هر ملک هر علاقه هر سړی چې پر خپل ځای باندې د ځینی بیماری متعلق معلومات کی او د گورنمنٹ لازم واری جوړ چې خلصي پر وخت باندې تیار کیم
په پاکستان کې که څه هم په نفسیاتي ناروغیو داخته کسانو کره شمیر نه دی معلوم خو د دې ناروغیو په هان دا شمیر سلګو نظر یادوي ډاکټر غلام رسول زیاتوي چې د ذهني یا نفسیاتي ناروغیو په اړه د پوهې راوستلو لپاره رسنیو تعلیمي ادارو ملایانو او مشرانو ته فعال رول لوبول پکار دی
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارټ ویوز 2013 15315 او 15155
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګي او اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی دی ما خپل همکاري انیس اجمل لور کو
په خبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې نن د وزیرستان د شوال مانا مندرک کې نامعلومه وسلوالو د پوز په پوستي برید کړی چې پکې دوه پوځیان وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې الته د خبر پختونخوا په جاني خلو کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخ وړونکو کې شامل دی او استخباراتي ادارې ISI ته د هغه غلا معلومه ده بلخوا د مسلم لیگ نون مشرانو دا تورونه رد کړي دي د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری وایي وفاقي حکومت د یو صدارتي اورډیننس لاله د بلوچستان او سند صوبو په جزیرو د قبضې کوشش کوي د غسی پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند او بلوچستان جزیرې تر وفاق لاندې راوستو پر ضد په بلوچستان اسمبلی کې تحریک التوا جمع کړي په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېر 3,2268 ته رسیدلې د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکول حکومتي ویب پاڼې له مخې په دې هیواد کې تر نن سهار پورې له کورونا وایرس څخه 6,5585 کسان مړه شوي دي د روس ته بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اکتوبر په 10مه ویلي چې آذربایجان او ارمینیا د نن له غرمې څخه په ډسبندۍ او د امن په بنیادي خبرو اترو موافقه کړې د بیان تر مخه د دې مقصد د ناګورنو کراباخ په سر پیل شوې د نښتو لړۍ ادرول دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د اکتوبر په 10مه په سپینه ماڼۍ کې لوی دستوري سره د صدارتي انتخاباتو کمپین بیا پیلوي ولسمشر ټرمپ ویلي چې د هغه وروسته به د اکتوبر په 12مه په فلوریډا ریاست کې یو جلسه کوي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز درته څنګه همکارې انیس اجمل وړاندې کو اوم پدې دې د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونو وخت پای ته رسی ما مجید بابر انیس اجمل او روهیلا زدران ته اجازه راکې اوم پدې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري خاط آباد او بریالي اوسئ